تو افغانستان کې د سهار 3 بجې شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. دروژې ته اتونه او عبادتونه مو قبول. د ازادي رادیو د خبرونه پیلوي چې نیم ساعته خبری مجله ده. نن دوشنبه ده، د وریا حمل میاشتې شلمه، د اپریل 8. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د شوزو خود جوش حرکت د دغه غورزنګ د غړي منیجی صدیقی د خوشی کېدو خبر تایید کړ. د دغه حرکت یوې مسؤله لیلا بسیم تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې منیجی صدیقی د طالبانو له بنده خوشی سوی ده. منیجی صدیقی د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 9 د طالبانو په بند کې و چې د دغه خوځښت د ادعاو له مخې هغه د نورو تورونو ترڅنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د عکس د سوځولو په تور په 1.5 کال بند محکومه سوی وه. طالبانو تیر اونۍ د منیجی صدیقی یو ویډیو خپره کړه چې ظاهرا هغې پکې د شکنجه کېدو خبرونه رد کړي وو. دا معلومه نه وه چې دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوې وه. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د ملک زرنج ترمنځ سرحدي دروازه بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. په نیمروز کې دغه لار تیره پنجشنبه د افغان موټر چلوونکو او ایراني سرحدي ساتونکو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته تړل سوې وه. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې دغه لاره پرون سهار د ایراني چارواکو د هڅو په نتیجه کې بیرته پرانیستل سوه او د تجارتي مالونو لیږد رالیږد ورباندې روان دی. تر اسلام کله وروسته د ملک زرنج سرحدي دروازه د افغانستان او ایران ترمنځ له مهمو لارو ګڼل کیږي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د دوی په پرونی غونډه کې د ایران له چابهار بندر پر لاشي استفادې ټینګار وسو. دغه وزارت د اعلامیې له مخې د دوی په پرونی غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو پر لټولو بحث وسو. وړاندې راغلي چې د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کولو هدف د نورو لارو او بندرونو تړل نه دي. که څه هم په دې اعلامیه کې له پاکستان سره په سوداګرۍ کې د ستونزو یادونه نه ده سوې، خو اسلام آباد وخت نا وخت په یوه او بله پلمه خپلې لارې د افغانستان د مالونو پر مخ تړلي او افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اړولې دي. په وروستیو کې افغان تجارانو د ایران له چابهار او عباس بندرونو د مالونو لیږد رالیږد زیات کړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان 2023 میلادي کال له پیله د دوی ټیمونو په افغانستان کې زیانګالو کسانو ته د څه باندې 140,000 روغتیایي مشورو زمینه برابره کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څنګې پرون په خپل ایکس شبکه کې د اپریل د 8 یا د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي چې دوی هره ورځ په افغانستان کې بې ځایه سویو، ستنو سویو او کوربه پرګنو ته روغتیایي خدمات، د رواني روغتیا او ملاتړ خدمات برابروي. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې روغتیایي او د رواني روغتیا نور خدمات ورته نه برابرېږي. د اسرائیل پوځ وایي چې د غزې تړانګې په جنوب کې له تر ټولو لوی شر خان یونس څخه خپل ځواکونه ایستلي. د دغه هیواد دفاعي ځواکونو پرون یکشنبه ویلي د دوی د کمانډو اتیایم فرقې په خان یونس کې خپل ماموریت بشپړ کړ او نورو عملیاتو ته د چمتووالي لپاره له غزې تړانګې وتلې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د دوی د پام وړ شمیر پوځیان لا هم په غزې تړانګې کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. دا لا څرګنده نه ده چې له خان یونس د اسرائیل د کمانډو ځواکونو وتل د غزې د جګړې لپاره د اسرائیل په ستراتیژي کې کوم بدلون دی او که د مصر پولې ته څیرمه په رفح ښار کې احتمالي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د تونس ساحلي ساتونکو پرون خبر ورکړ چې د 1300 پناه غوښتونکو مړی له اوبو ایستلی. د دغه هیواد ملي ګارد پرون یکشن به وویل چې په مدیترانی سمندرګي کې د څو نورو پیښو له کبله 1800 وشپېته نور پناه غوښتونکي ژغورلي. د هوا له ښه کېدو سره له تونس څخه د ایټالیا د سواحلو پر لوري د پناه غوښتونکو د کښتیو تګ زیات شوی دی. خبرونه مو در سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبری منجله کې واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر وی پانه ولولې azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. ورزو د دې خبری منجله د خبری راپورونو برخه ته. دنجونو د زاکر ملي کمپاین وای چې طالبانو مشرتابه ته جرګه ورلیږي چې دنجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. له تعلیم به برخې سوي دنجونو وای. د
نو تروسه زه په کور کې یم او ډېر بد اغېز یې په ما کړی چې دا مکتبونه یې بند کړ، ژوند یې بیخي را تنګ کړ.
د افغانستان او ایران د ښځو د حقونو ځینو فعالانو د هغه څه په اړه چې دوی جنسیتي اپارتاید بولي مبارزه پیل کړې ده. په یو مفصل راپور کې مو په افغانستان کې د قوانینو ترمنځ تناقضاتو ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې دا اوس تاسو وینئ چې اساسي قانون وجود نه لري، بنان په ډېر طبیعي ډول د قوانینو تناقض رامنځته کیږي.
په غزه کې د وروستیو تحولاتو حال درکوو. د اسرائیل صدر اعظم وایي په غزه کې له بریا یو ګام فاصله لري. د خبري مجله تر 5:30 دوام کوي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. ازادي راډیو ته غواږیست. ورځو د راپورونو برخې ته. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین مشرتابه وایي دوی به له خنډونو او مخالفتونو سره سره د نجونو د تعلیم لپاره خپل کمپاین ته دوام ورکوي. طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل خپل لګول سوي محدودیتونه لرې کړي نه دي. د دغه کمپاین مشران وایي دوی تمه درلوده چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او د لوړو زده کړو زمینه برابره سي. دغه کمپاین د تیر کال په چنګاښ میاشت کې پیل شوی. په ټولنیزو شبکو کې بحثونه جوړوي او اوسني حاکمان دې ته هڅوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین مشرتابه وایي دوی په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانستلو په اړه خپل هڅو ته له مخالفتونو سره سره دوام ورکوي. که څه هم له طالبانو په نړیواله کچه غوښتنې شوي چې د نجونو پر تعلیم او تحصیل لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، خو دوی لا هم خپل دریځ نرم کړی نه دی. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د مشرتابه پلاوي غړي محمود حنیف علي کوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي د طالبانو لوړ رتبه چارواکو ته په دې اړه جرګه ورغولي شي.
کوششونه روان دي چې هم د حاکم نظام سره هم ناسته وسي، جرګه ورته ولیږل سي، تر څو پورې دغه ناورین ته د پای ټکی کېښودل سي. او که چېرته طالبان د ملت د غوښتنې طلبۍ کونوي نو دا به ډېر ناوړه پایلې ولري. ملت به راپورته سي د نظام په وړاندې، نظام به بې ثباته سي، بالاخره به افغانستان به یو ځل بیا یو ناورین ته ولویږي، یو بې ثباتۍ ته به ولیږي، کورنۍ جنګ ته به لار هواره سي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د 1402 لمریز کال د سرطان له میاشتې پیل شوی چې په ټولنیزو شبکو او نورو پلاتفارمونو کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت بحثونه جوړوي او اوسني حاکمان دې ته هڅوي چې نجونو ته د زده کړو او تعلیم اجازه ورکړي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یو بل تعلیمي کال هم شل ورځې مخکې پیل شو، خو نجونو ته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو او په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو اجازه نشته. بشرا د کابل اوسیدونکې ده. دا وایي چې په میلیونونو نجونې په افغانستان کې په مایوسونکو شرایطو کې اوسي.
مکتبونه نسته. دا دریم کال دغه دراغې مکتب ترک نه لري. زه خپله نه هم صنف کې ولم. په مونږ چې طالبان راغله سکولونه بند شو، نو تروسه زه په کور کې یم او ډېر بد اغېز یې په ما کړی چې دا مکتبونه یې بند کړ، ژوند یې بیخي را تنګ کړ.
یو بل زده کوونکی چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي په افغانستان کې خلکو هیلې درلودې چې په نوي تعلیمي کال کې به نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو دا هیلې همداسې هیلې پاتې شوې.
ما ټول په دې ان باندې وای چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي. د نجونو هیلې همداسې هیلې پاتې سولې. له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې بند پاتې سولې او خلاصې نشولې.
د نجونو د زده کړې د ملي کمپاین په وار وار د اسلامي هیوادونو له سازمان او د اسلامي نړۍ له مخکښو دینی عالمانو غوښتنه کړې چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان اوسني واکمنان په دې قانع کړي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دي، بلکې د نړۍ په کچه د اسلام په اړه یو ناسم تصویر او پوهاوی رامنځته کوي. د دې کمپاین تنظیمونکو همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د نجونو د تعلیم ملاتړ ته دوام ورکړي او داسې لارې چارې غوره کړي چې د افغانستان ملي ګټې او ولس پکې زیانمن نشي، خو چارواکي دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. تا طالبانو په وار وار ویلي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي چاپیریال ورته برابر کړي. خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له زده کړو منع شوي دي. له کله چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، پر نجونو او ښځو د تعلیم او تحصیل په برخه کې د محدودیتونو لګولو ترڅنګ نجونې له ورزشي فعالیتونو منع کړي، ښځې پارکونو او عمومي حمامونو ته نشي تللی، له محرم پرته اوږده سفرونه نشي کولی، د ښځو سینګار ځایونه یې تړلي، او په اکثرو دولتي ادارو د ملګرو ملتو په بنسټونو په ملي او نړیوالو غیر حکومتي موسسو کې د دوی کار هم منع اعلان کړی دی.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي دوی به د نجونو تعلیم او تحصیل ته د اجازه ورکولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. بلخو د افغانستان او ایران د ښځو د حقونو ځینو فعالانو افغانستان او ایران کې د هغه څه په اړه چې دوی جنسیتي اپارتاید بولي د مبارزې لپاره یو ګډ حرکت جوړ کړی دی. د افغان ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی چې د دغه غورځنګ غړي دا وایي چې له دې لارې دوی هڅه کوي په نړۍ کې هیڅ ښځه د ښځو او نارینهو ترمنځ د برتري قرباني نه سي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د افغانستان او ایران د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو په افغانستان او ایران کې د هغه څه په اړه چې دوی جنسیتي اپارتاید بولي د مبارزې لپاره د یو ګډ حرکت د جوړولو خبر ورکړی دی. د ایران د ښځو د حقونو یوې فعالې مسیح علي نژاد د شنبې په ورځ د کاناډا په ریجنا پوهنتون کې د یوې غونډې پر مهال په ایران او افغانستان کې د ښځو په وړاندې لګول شوي بندیزونو ته په اشاره سره له دغه غورځنګ سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه.
لخپلو کمرو ګټه واخلی او وای چې زه د ایران او افغانستان د ښځو او نجونو ترڅنګ ولاړیم. زه غواړم د دیموکراتیکو هیوادونو د مشرانو لپاره میدان محدود کړم سو دوی اوګه په اوګه د جنسي اپارتاید د رسمیت پیژندلو لپاره ودرېږي.
نوموړي په خپل اکسپانا کې هم لیکلي د ایران او افغانستان د ښځو په توګه دوی د طالبانو او د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې په مبارزه کې متحد دي او هڅه کوي چې نړۍ د افراطي اسلامي ایديولوژي د خپرېدو له خطر وژغوري. د افغان ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی چې د دغه غورځنګ غړي دوی له دې لارې دوی هڅه کوي چې په نړۍ کې هیڅ ښځه د ښځو او نارینه وو ترمنځ د برتري قرباني نشي. هغې ازادۍ رادیو ته ویل
باید د دې لپاره کار وکړو چې په نړیوالو قوانینو کې جنسیتي اپارتاید د جرم په توګه وپیژندل شي تر څو په هیڅ هیواد کې هیڅ ښځه د ښځو او نارینه وو ترمنځ د خودغرضۍ، جلاوالي او لوړتیا قرباني نشي.
هم مهاله د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي که جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژندل شي د ښځو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړلو، حقونو ته د هغوی د لاسرسي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته شي. ترنم سیدی دغه ګډ حرکت رامنځته کېدو ته په اشاره سره وویل دغه پیوستون د ټولنیزو او حقوقي بدلونونو په لاره کې د ښځو د ځواک په پیاوړتیا کې اغیزمن تمامېدای شي.
مبارزه زنان ایران
د جنسیتي تبعیض د له منځه وړلو لپاره د افغانستان د ښځو ترڅنګ د ایران او نورو هیوادونو د ښځو مبارزه د ښځو د پیوستون او یووالي ښودنه کوي. دغه پیوستون او همکاري د ټولنیزو او حقوقي بدلونونو په لاره کې د ښځو د ځواک په پیاوړتیا کې اغیزمن تمامېدلی شي.
د جنسیتي اپارتاید اصطلاح چې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او توپیر معنی لري په نړیوالو قوانینو کې د جرم په توګه نه دی پیژندل شوی او له همدې امله یې د جزایی تعقیب په مخه د عاملونو محاکمه موجوده نه ده. خو په نړیوالو قوانینو کې د جنسیتي اپارتاید اصطلاح د شاملولو غوښتنه شوې ده. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون هم په دې وروستیو کې د یو پریکړه لیک په صادرولو سره د جنسیتي اپارتاید د پیژندلو کمپاین سره یو ځای شو او د افغان جنو او میرمنو وضعیت د جنسیتي تبعیض د مثال په توګه یاد کړ. په همدې موخه د تیر کال د مارچ په میاشت کې یو کمپاین پیل شو چې په ترڅ کې په افغانستان، ایران او نورو هیوادونو کې یو شمیر ښځو د ښځو د حقونو مدافعانو او حقوق پوهانو د جندر د توهین د پیژندلو لپاره د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتل چې دغه کنوانسیون د بشریت ضد جرمونو په اړه مسوده کې شامل کړي. د 2018 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځل واک تر لاسه کولو وروسته طالبانو پر نجونو او ښځو محدودیتونه ولګول چې له ډلې د نجونو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو تړل، پوهنتونونو ته د هغوی له تګ را ګرځول او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د هغوی پر کار کولو بندیزونه شامل دي. د غشان دوی په سنگارتونونو کې د کار کولو، لوبغالو، تفریح سیمو او خزینه حمامونو ته د تک اجازه هم نه لري او پرته له محرم لري واټن سفر هم نشي کولای. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه څه چې ظاهرا د افغان ښځو د حقونو مدافعینو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. اوس هم د غزې پر وضعیت راپور. د اسرائیل صدر اعظم پرون ویل چې اسرائیل په غزې تړانګه کې له بریا سره یوازې یو ګام فاصله لري. بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغه چې حماس ډلې د اسرائیل ټول یرغمل سوي کسان خوشي کړي نه وي اوربند به ونیسي. هغه د کابینې اونیز غونډې ته دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې په مصر کې د اوربند په باب خبرې پیل سوي دي. دا هم تفصیل له سلطان محمد سرور نه.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ټینګار وکړ چې اسرائیل په غزې تړانګه کې له بریا څخه یوازې یو ګام فاصله لري. نتنیاهو د خپل کابینې ونیزې غونډې ته په خبرو کې وویل دوی په غزه کې درنه بیا پرې کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکړ تر هغه چې حماس ډلې د اسرائیل ټول یرغمل شوي کسان خوشي کړي نه وي کوم اوربند به ونشي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا څرګندونې داسې وخت کې کیږي چې پرون یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت په اړه د خبرو نوې پړاو پیل شو. اسرائیل هم په دغو خبرو کې د خپل یو هیئت د ګډون موضوع تایید کړې ده. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پرون شپږ میاشتې پوره شوې او دا جګړه چې د فلسطینیانو د دې کلا بند شوي قلمرو د ویجاړۍ سبب شوې اومې میاشتې ته داخله شوه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي له زیاتېدونکي نړیوال فشار سره سره به اسرائیل د غزې د توندلارې واکمنې ډلې حماس افراطي غوښتنو ته تسلیم نشي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې وو ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشی شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم د حماس لخوا یرغمل دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 3015 او د ټپیانو شمیر 15,800 ته رسیدلی دی، خو خپلواکو سرچینو دا شمیر تایید یا رد کړی نه دی. په سیمه کې ځینو تحولاتو ته په کتو داسې اندېښنې ولاړې شوې دي چې د غزې جګړه ښایي نور هم پراخه شي. د اسرائیل صدراعظم په عین حال کې پر ایران هم تور ولګاوه چې د خپلو نیابتي ډلو په مرسته پر اسرائیل په څو حملو کې لاس لري. وروسته له هغې چې تېره دوشنبه د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ چې د ایران د سفارت تر څنګ ده په یو هوایي حمله کې د سپاهي پاسداران وغړي ووژل شول، ایران د دغې حملې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی او دا یې د اسرائیل حمله بللې ده.
پورستوی کې د طالبانو د حکومت لښت لږ دوو چارواکو په روشانه ټکو ویل چې افغانستان د شریعت په شتون کې اساسي قانون ته اړتیا نه لري. د ازادي راډیو په دې تفصیلي راپور کې افغانستان کې د قوانینو ترمنځ تنازع او تناقض ته ژوره کتنه شوې او همدارس دا مسأله راسپړل شوې چې آیا په افغانستان کې شریعت د انفاس په صورت کې بیا هم د هیواد له نړیوالو سره د تعامل لپاره وضعي قوانینو ته اړتیا لري او کنه.
په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي ولیدل شول چې د حکومت اړوندو محکمو او قاضیانو لسګونه کسانو ته د اعدام او حبس په ګډون سزاګانې ورکړې، خو دا حکمونه په کوم اساس ورکړل شوي؟ د څارونکو په نظر نننی افغانستان چې اساسي قانون نه لري په یوه قانوني تشه کې راګیر دی. د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي د وري په یولسمه په کابل کې د یوې مدرسې د زده کوونکو د فراغت غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون د نشتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه بې بنسټه دي، ځکه د ده په وینا د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي. لدې نږدې یوه میاشت مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون کومه ستونزه نه ده. هغه زیاته کړه چې شریعت جامع قانون دی او په وینا یې فقه په حکومت او نظام کې د هر وګړي دنده ټاکي. په افغانستان کې د تیرې یوې پیړۍ اساسي قوانین داسې جوړ شوي و چې له مخې هیڅ قانون له شریعت سره په ټکر کې نشوای راتلی. د پرزیدلې جمهوریت نظام د اساسي قانون په درېمه ماده کې راغلی وو چې په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای د اسلام د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي. خو طالبان وایي چې دوی غواړي د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې سوچه شرعي نظام پلی کړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د شریعت انفاس په یو هیواد کې د اساسي قانون او نورو وضعي قوانینو اړتیا له منځه وړي؟ اساسي قانون د قوانینو مور بلل کیږي او د شنونکو په باور نشټونی په فرعي قوانینو کې د تناقض باعث کیږي. په قوانینو کې تناقض څه وخت راځي؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزای د قوانینو د تناقض او تنازو مسلې ته داسې کتنه کوي.
اساسا د قوانینو د تنازو مسأله هغه وخت کې رامنځته کیږي چې په یو هیواد کې اساسي قانون شتون ونه لري او په اساسي قانون کې د قانوني نصوصو یا د قانوني اسناد د پاره منابع نه وي مشخص شوي. په افغانستان کې دا اوس تاسو وینئ چې اساسي قانون وجود نه لري، بنان په ډېر طبیعي ډول د قوانینو تناقض رامنځته کیږي.
د فقهي او شرعي چارو شنونکي صلاح الدین سعیدی د طالبانو دا ادعا چې وای دوی غواړي سوچه شرعي نظام پلی کړي ننګوي او وای چې افغانستان وضعي قوانینو ته جدي اړتیا لري. د هغه په باور د اسلام په تاریخ کې بیلابیل مذاهب شته او ورسره په تیرو 1400 کلونو کې بیلابیلو واکمنیو په بیلابیلو برخو کې قوانین نافذ کړي دي، نو ځکه د ښاغلي سعیدی په وینا د قوانینو د تاریخي یون ته په پام سره د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنۍ وروسته باید سمدستي وضعي قوانین جوړ کړي او نافذ کړي وای.
په داسې انقلابونو کې چې د زور په واسطه باندې حاکمیت انتقالي، نوي حاکمیتونه مدبر حاکمیتونه اعلان کوي چې تیر قوانین په استثنا د هغو مواردو کې چې موږ ملغا اعلانو نافذ دي. دا د قانونیت او د عدالت غوښتنه ده او د طالبان حکومت په دې مورد کې پاتې راغلی.
ښاغلی سعیدی وایي افغانستان اوس عملا له یوې قانوني خلا یا تشې سره مخامخ دی. پخوانی څارنواله زرکا ملیار بیا که څه هم د قانون د تشې خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هیواد نوی اساسي قانون جوړ کړي، خو دا په عین حال کې وایي طالبان په جدیت سره د موجودو قوانینو د تطبیق له لارې د قوانینو د تشې نیمګړتیا ډکوي. میرمن ملیار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې جدیت مثالونه هم وړاندې کړل.
اوس عملاً ګورو چې په 1948 کال کې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون تطبیقیږي. مثلا ملي هویت ته په جمهوریت کې څوک درناوی قائل نه و، اما نن ورځ څوک دا جرات نه لري چې ملي هویت د افغانستان د پښتنو سره مواجه کړي. په هغه وخت کې د خلک به اوچت شول او بیرغ به جګ چې موږ افغانستان نه منو، اما نن ورځ دا مسایل نشته دي. یعنی قانون لرل یوه موضوع ده او د قانون عملي کېدل یوه بله موضوع ده.
د حقوقي چارو د شنونکو په باور اسلامي هیوادونه حتی که شریعت په بشپړ ډول عملي هم کړي، له نورې نړۍ سره د تعامل پر مهال د وضعي قوانینو د نشتوالي له کبله له خنډ سره مخامخ کیږي. ښاغلی ستانکزای په دې مسله کې د مالي برخې قوانین د مثال په توګه یادوي او وایي ځینې فرامین او احکام چې د طالبانو حکومت صادر کړي له نړیوالو قوانینو سره تناقض لري. ستانکزای د سوچا شرعي نظام د جوړولو ادعا ته د اشاره پترڅ کې وایي چې افغانستان او نور اسلامي هیوادونه واضح قوانین ونه لري نو په نننۍ نړۍ کې ژوند نشي کولای.
افغانستان بید بین المللی تعاملات او بید نړیوالو حقوقی معیارونو نه خپل حقوقی نظام نه سمبالولی، مثلا بانکی نظام، مثلا دا اوس افغانستان ته د مالی چارو د پاره نړیوال بانک قرضې ورکوي، پیسې ورکوي، دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان قوانین رعایتوي، هغوی خپل قوانین رعایتوي. یا کله تاسو په ډیپلوماتیکو مناسباتو ته ورځئ، د بین المللي حقوق او هغه بین المللي موازین چې وجود لري هغه عملي کېږي، یعنی دا یوازې د یو هیواد په خوښه نه شي تعدیلېدلی.
ښاغلی ستانکزای، هغه سوداګریزې معاملې چې د طالبانو حکومت له بهرنیو شرکتونو سره کړي د مثال په توګه یادوي او وایي په دې معاملو کې د اختلاف په صورت کې د دواړو خواوو دعوه کومې شرعي محکمې ته نه راجع کېږي، بلکې په نړیوالو معیارونو به حل و فصل کېږي. له قوانینو سره سلیقوي چلند بل هغه علت دی چې په قوانینو کې د تناقض باعث ګرځي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته که څه هم خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی، ځکه باور لري چې شریعت د دوی اساسي قانون دی، خو له بلې خوا یې پخواني قوانین هم نه دي ملغا کړي. هغه هیوادونه چې د قوانینو سرچینه یا منبع شریعت وي درې ډوله قوانین لري. لومړی هغه قوانین چې له شریعت څخه اخیستل کېږي، دوهم هغه وضعي قوانین چې د اسلامي هیوادونو د قانون جوړونکي بنسټونه یې د اړتیا له مخې جوړوي خو له شریعت سره په ټکر کې نه وي، او دریم هغه نړیوال تقنیني اسناد چې له شریعت سره تناقض ونه لري خو دا دولتونه یې په نړیواله کچه لاسلیک کوي. ښاغلی ستانکزای وایي د سوچه اسلامي نظام معنا دا نه ده چې یو هیواد باید وضعي قوانین ونه لري.
دمال نظر که چیره اساسی قانون وجود ولری په هیڅ وجه شرعی قوانین له معاصر قوانین سره په ټکر کې نه راځي. د هیده لپاره چې د اسلام حقوقی سیستم د پنځو لویو حقوقی سیستمونو په جمله کې راځي چې نه په نړیوالو ستانداردونو منل سوی ده، او دا د ډیرو هیوادو د افغانستان په شمول هیوادونه هیڅ کله تاسو په افغانستان کې داسې یو قانون نه ګورئ چې هغه د شریعت سره په مغایرت کې وي.
د افغانستان په قوانینو کې د تناقض یو بل مورد هغه نړیوال کنوانسیونونه، معاهده او پروتوکولونه دي چې افغانستان په 1948 کال کې د ملګرو ملتونو د غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته لاسلیک کړي دي. د نړیوال اسناد په تیرو نږدې 8 لسیزو کې د افغانستان د قوانینو یوه برخه ګرځېدلې، خو طالبان عملا ډیری د اسناد، د مثال په توګه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې دوی د یو لویدیز ارزښت په سترګه ورته ګوري، نه مني. لبلې خو د نجونو پر منځنۍ او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار محدودیتونه چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته عملي کړي، له هغو قوانینو سره په تضاد کې دي چې د افغانستان پخوانیو دولتونو تصویب کړي دي، او د هیواد د قوانینو د یوې برخې په توګه په رسمي جریدو کې هم خپره شوي، خو طالبانو رسمن د هغو د لغوه کېدو اعلان نه دی کړی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې هیله احترامات وړاندې کوم. د ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي، هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودیدونکو توکو خرید پروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرر اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي، او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي، او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو او وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي، او بل موږ 15 کسه مسؤلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه. دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي، هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي، او هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعد شي. نور څه نه لرم، نو د ازادي راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ ژغ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د انجونو مکتبونه طالبان ته ویل کې وروره کم د مدني فعالان چې ګری کښه ځي کنه نه په بښ کې کوم خبر یالان زیری وروره دا کار مکوي وروره. دا ټول مسلمانان د تقدیر باید په خلاص سنه او په سړی سنه کار باید چا څخه واخسي، نو دا زور ظلم باید ونه سي وروره. په لور پلو چارواک باندې ما دا غږ چې دا کار مکوي وروره، یو رول کوي سره وکي وروره. دا کار ته وجامه وایي چې بار داخل په افغانستان کې مر خلک د سره خوښنی بهر هم وروره.
زه خپل سلامونه د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو وروڼو، دا افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای کړه ته وګوره، دغه امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي، چې زموږ په دې ویزو باندې غور کړو. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست، زموږ ویزې لګي، کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو. خمه یې لګوه، زه چورې مه لګوه، ختم یې کړه. ټاپه پی وو چې کته یم به د افغانستان ویزه نه لګي، بچ خلک خاطر جمع شي. زموږ صاحبانو لم په کار دي، صاحبانو له دا خواران چې خبر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکړي. خدای قرآن ته وګوره چې باغ غور وکړه، د افغانستان حکومت په دې ویزو غور وکړه، د خلکو دا ویزې ولګوي. خدای نه وېرېږئ، که نه لګي خو د خلکو پیسې خو مسې ځای کنه. دا څه شی شو؟ خلک خپه دي، دلګیره دي، د خوارۍ نشته، مزدوري نشته، د خلک د رزق برمان دي. نه په وطن کې مزدوري شته، نه په پاکستان کې شته چې 3000 روپۍ یو ځای کې ویزې لپاره هغه په در شي. آزادۍ راډیو کارکوونکي ټول زنده باد، الله خوشحاله او آباد لره.